السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. ازادي رادیو ته مو هرکلی کوم. دا یو ساته پښتو خبرونه د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. زه اکرام الله اکرام یم او د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. و باورې چې د ترکی لومړی وزیر افغانستان ته د خپل سفر په لړ کې ل لوړ پوړ افغان چارواکو سره کتلې دي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیرانو خبرونه ته ځانګړي شوی دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمایز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه او روچی سالم محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. په خاص روزګان ولسوالۍ کې په ځمکنیو او هوایي حملو کې تر شلو زیات وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. د افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیې له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. عبدالله نن په کابل کې له بني علي الدرم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل
مهاجرت غیر قانوني
مهاجرت د هر هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده. هله من یو چیز موږ ځوانان او کورنۍ چې له محاسبه پرته له هیواد وځي ستونزې هم په پام کې ونیسي. کله امن د ټینګښت په لاره کې ځینې اقدامات وشي، خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د دوی لپاره تر ټولو غوره ځای د دوی خپل هیواد ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس زیاته کړه افغانستان ته له ترکیې څخه د جمهور رئیس داوال مرستیال عبدالرشید دوستم پر ستنېدو هم خبرې وسوې، خو په دې برخه کې د کومې پریکړې یادونه ونه کړه. د ترکیې صدر اعظم نن د کابل او انقره ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللی دی. ښاغلی الدرم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له ترکیې بیرته کابل ته ولیږي. په کندهار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. دغه پرلات یو برخوال ناصر مبارز نن رسنیو ته په خبرو کې ویل دوی هدف په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ دی.
افغانستان په مختلفو ولایتو کې خیمه درول سوي دي، حرکتونه په وجود راغلي دي. فقط د سولې تر شعار لاندې موږ هم دغه یو د سولې شعار بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو.
په کندهار ښار کې د سولې د پرلات برخوالو ویلي تر هغو به خپل دغه تعصن ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې د رواني کشالې ټول اړخونه سولې ته مجبوره کړي. تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل شوی و. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هلمند، هرات، اروزګان، بامیان، فراه او نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل شوي دي. افغان پوځي چارواکي وایي د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په ځمکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د 215 اتل قول اردو ویان محمد صادق عیسی نن رسنوي ته ویل دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا سوي.
په نتیجه کې 22 وسلوال ترهګر وژل سوی دي، لس تنه زخمیان دي. همدارنګه یو میل پیکا، یو میل کرشینکوف د دفاعي امنیتي ارګانونو لاسته ورغلی دي او یو تعداد مختلف درنې سلاګانې د دښمن مکمل له منځه تللې دي.
تر دې مخکې د اروزګان امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و د وسلوالو طالبانو لاسته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لویدو خطر له منځه تللی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د سرپل د امنیت امر سمونیار اسدالله حبیبي نن رسنیو ته ویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د سید آباد کلی پر یوه پوسته حمله وکړه. شپږ محلي پولیس یې ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل. سرپل امنیتي چارواکي وی وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې دا راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشر الاسد رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم په تاریخچه کې د بحث ځای نسته. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه اویا تنه وژل سوي دي. دومه د سوریې په غوطه کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیز ښار دی. رضاکارو ژغورونکو لخوا په خپرو سوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کېږي. د ټولنیزو شبکو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکار ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات سي. په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یوه 43 کلن سړی ولې پرون په غربي ښار مونستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل سوي او 40 کسان ټپیان سوي او حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی. د شپږو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. بلخوا د پولیسو ویان اندریاس بودا وویل احتمال لري چې په پیښه کې نور کسان هم دخیل وي.
Es liegen Zeugenhinweise vor, dass möglich
Shahidan aw madarak khay che la motor sakha nur mashkuk kasan khay tikhtidili wi pa da tsirani rawani di daqiq malumat nashta.
د حکومت یو مقام ویلی داسې ښکاري چې د جرمني د موټر چلوونکي د جرمني تبع او په هنګري کې خلکو پرلماني انتخاباتو کې رایه چونه کوي. د ټاکنې د دغه هیواد د اوسني شیاړ کې صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوموي. شغلي اوربان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل
موږ د اروپایي ټولنې غړي او ټولو نړیوالو سازمانونو ته وفادار یو. موږ به د خپل هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړو ځکه له خپل هیواد سره مینه لرو او د ښې راتلونکي لپاره یې مبارزه کوو.
نظر پوښتنې ښیي چې اوربان شایي اکثریت ترلاسه کړي او د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي.
درنو دوستانو تاسو خبرونه له ازادي رادیو واوریدل غواړئ دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیې لومړی وزیر افغانستان ته د خپل ورځنی سفر په ترڅ کې د اجرایي رئیس په ګډون له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره کتلې دي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د ترکیې د لومړی وزیر د سفر د ګټو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له کارپو موسی فریور سره غږیدلی یو.
ترکیه هم کیدای شي چې د خپل ښه نوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو دپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه شي کولای.
د اغزنو سیمانو په غځولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګري
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په پیښور کې له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان په پیښور کې راټول شوي دي سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. په دې اړه د دغه اعتراض کوونکو له یو مسول سره هم غږیدلی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال ادا شوي او په وړاندې امریکا سخت عکس العمل ښودلی. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. دا هم د خبرونی لومړی مطلب. ترکیه له طالبانو غواړي چې لا رامنځته شوی فرصت په استفاده د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د نن په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د خبري ناستې پر مهال طالبانو د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا یاد غونډې ته وویل چې افغانان په بیلابیلو برخو کې د ترکیه مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. نور حال حدیث پر دې سره کوي.
د ترکیه صدر اعظم وی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید طالبان رامنځته شوی تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي. بن علي الدرم چې په ورځني سفر کابل ته راغلی د یک شنبه پورې د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره په ګډي خبري ناسته کې دا هم ویل چې تورستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د سولې پروسه له ننګونو سره مخ کړي. دوی طالبان باید له دغه تاریخي فرصت استفاده وکړي او هغه له لاسه ورنه کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې هغوی یعنی طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ترکیه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې ښې تجربې لري او له دې مسلې ملاتړ کوي. تروریستانو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې سوله وننګوي. د ترکیه صدر اعظم همدار ازشمنه وکړه چې هیواد به په امنیتی او دفاعي چارو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خغلی یلدریم د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د اړیکو د خوالي لپاره نیک ګام و. له ترکیه څخه د افغان کډوالو راستنیدنه د افغان ترک ښوونځیو کمیت او کیفیت د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پراختیا او د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو لا په وړتیا هغه لوی مسایل و چې د ترکیې د صدر اعظم او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ پرې بحث وشو. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدریم د خپلې کابینې له 15 وزیرانو او یو شمېر سوداګرو سره د یکشنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یادې خبرې ناستې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې ترکیې په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د سولې د ټینګښت په برخه کې قربانۍ ورکړي. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانستان او ترکیې له پخوا راهیسې ښې اړیکې پاللې او افغانان په بېلابېلو برخو کې د دوی ملاتړ ته په درنه سترګه ګوري.
در مقابله با تروریسم هم فکر هستیم. اینا از کوشش های دولت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور استقبال کردند. ما هم تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم. اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د ترکیې د صدر اعظم سفر ګټور او د سولې د ټینګښت پر لور مثبت ګام بولي. د ولسی جرګې غړي رحیمې جامع د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ترکیه له دواړو پاکستان او طالبانو سره ښې اړیکې لري او په افغانستان کې هم پر وړاندې عمومي نظر بد نه دی. د اغلې جامع په خبره کې ترکیه وغواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړتوب کولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن په کابل کې له وسلوالو طالبانو نه د یوې غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې د سولې له رامنځته شوي فرصت په استفادې له افغان حکومت او سولې پروسې سره یو ځای شي. په همدې اړه د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو له سرونکي موسی فریور سره هم غږېدلی و. حدیث پردیس، له استاد فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د فرد ګټو پاړه پختلې دي.
ترکیه یو په افغانستان کې خانوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې په افغانانو کې خانوم لري. ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخی استاد خبری می قطع کردی، مثلا پا کم و مواردو که کلک جزیادو تورش
مخی استاد سوردین که هم خبر و چه ترکیه زین بلاندیزون درلو دولت تا و در افغانستان مسلح و مخالف و قواهو سران چه دی که ریشی چه پا ترکیه که ریشی اولیت تا در ترکیه بیتو پا منگریسی سر خبری و که او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیې واد غواړي چې د سولې په هکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هېوادو دی کولی شي که د ترکیې واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راوړلو سره خپل دیني او سیاسي مسؤلیت ترسره کړي او د افغانستان د اشغال او د
استوزم به سولې لپاره حل کړي. بلې استاد، لکه څنګه چې تاسو هم خپو هیګی چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او خې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت پر اړیکه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري ته اړ باسي مؤثره تمام شي؟
کرشته پاکستان وغولي او عربي وادو چې په خوا د مخالفت خو مصالحه قونه ملاتړ کول دي، پرشته وغولي چې ترکیه سره په دې موضوع که هم کریم که کیره شیشی دیم زمینه برابر کنی چی سوریا دیو منزگل ایوا پا عیس خپل مثبت رول ترسره کنی او دوال متحارب و دلو او خصوصا مخالف قواه زمینه برابر کنی چی دیم پا خپل موضوع که کنی او بین الافغانی مذاکرات تا چم پیشنی.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړی، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته، ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسی ما هم اوریدلې، خو زه ګمان نه کوم چې ترکیه هیواد یو متمدن او مهذب هیواد او مهذب دولت دی، او زه ګمان نه کوم چې دوی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
درنو دوستانو د کابل په هنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپو مسافر ورو چې زم همکار حدیث پرده سر سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورزو په د یوې بلې مسلې پر لور، لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د پاکستان له پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسان نن په پیښور کې راټول شوي دي، سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي. د دې غونډې مشري د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ کوي. که څه هم دغه غونډه د پاکستاني رسنیو لخوا ورته تر دې دمه خبري په شش نه دی ورکړل شوی، یوازې د سوشل میډیا لاره نه دا نشر تسپارل کیږي. غونډه پایل شوې دا یو شمیر ویناوالو خبریم کړی دي. د غونډې تنظیمونکو وایي چې پښتون به هم غونډې ته وینا کوي. د نننې غونډې یو فعال ګلمرجان چې د دې غونډې له تنظیمونکو څخه د احمد تکل سره په مرکه کې د دې پراخې غونډې د اهدافو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ګلمرجان په پایل کې ویلي چې په نننې غونډه کې به د پښتنو د ټولو سیمو څخه خلک ګډون وکړي.
د جنوبی پښتونخوا د ټولو خارونو نه، حتی د ټولو جنوبی پښتونخوا چې کومې پښتني ضلع دي، د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه، داسې د ډر اسماعیل خان نه، د جنوبی وزیرستان نه، د سومالی نه، د کورمې نه، یعنی د ټولو پښتونخوا وطن د هر خار نه، د هرې ضلع نه، د هرې ایجنسۍ نه، داسې په زرګونو کې خلک د مشرانو بالکل داسې یو د روډونو ټول مشرانو اخیستي دي، ګاډو اخیستي دي. نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمائندګي په دې جلسه کې شته دي.
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونه او رستۍ غونډه وي؟ یعنی تاسو به وکولای شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ؟
دا ډیر پیچلی سوال دی. پیچلی په دې معنی چې د پاکستان کې د پښتنو د مارونی دا وحل تکول دا د تیرو اویا کالونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي. او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ غږ به د دوی غوږونو ته ورسیږي. مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده. مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته، هرې منطقې ته ځان رسوو. په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو. ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم د ریاست یره تره خوره کړې ده، هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژنې، ما به تر ایتم کوي، ما به پورته کوي، زما سره به ناوړه عمل کېږي. چې مونږ پښتون کله په دې پوه کړلو، مونږ ډاډه شولو، په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسېږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کې دي چې دا زموږ نه څلور میاشتې واخلي، زموږ نه پنځه میاشتې واخلي، زموږ نه کال واخلي، خو زموږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به مونږ د نوې جلسې اعلان هم کوو چې هغه به یا کراچۍ وي یا به بنو وي. زما ګمان دا دی چې په دې دوه ځایونو کې به بیا روانه جلسه به مونږ په هغه ځای کې کوو.
منظور پښتین به د غونډې ته وینا کوي؟
منظور پښتین به خامخا وینا کوي، هغه به صدرتي وینا کوي. او د پښتنو چې کومې ستونزې دي یا کوم کړاوونه دوی ګاللې دي په پاکستان کې په تیرو، خاص کر په دې تیرو ولسو کالو کې، هغه به دوی بیانوي. او بیا به د پښتنو په دې غږ امکان دا دی، ځکه چې دا ډېره غټه جرګه ده، ډېر غټ پښتانه راټول شوي دي، امکان دا دی چې دوی نوي اعلانونه هم په دې کې وکړي. د روان وخت لپاره خپله تګلاره هم په دې جلسه کې دی خلکو ته وړاندې کړي.
پښتون فعال ګلمرجان چې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د پیل شوې غونډې په اړه حال ورکوه. اوس هم یو بل مسله، افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخې د موانعو جوړول له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د موانعو جوړولو پر ځای عملی اقداماتو جدیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان د پوز له لوی درستیز سره په لیدنه کې د ډیورن پر کرخې د موانعو له جوړولو ملاتړ کړی دی. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
وروسته له هغه چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي پوګدو کې د تروریزم سره د مبارزه په هدف د مونیو جوړول ملاتړ وکړ. افغان چارواکي وای د مونیو جوړول د تروریستي فعالیتونو مخه نشینی ولای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر وایي قادر شاه د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اراده او عملی اقداماتو پورې اړه لري. خغل قادر شاوی د تورستی ډلو پټنځینه د کرخي هغه غاړي دي او د مونیو جوړولو پر ځای په کار ده چې یاد پټنځینه لمنځه یوړل شي.
د اغزنو سیمانو په غزولو سره یا حتی دیوالونو پر جوړولو سره تروریزم او ترهګری در منځ نه شتله. مهمه ده چې سیاسي اراده په وجود راشي ترڅو د تورستانو هغه امن پټنځینه چې په هغه خوا کې وجود لري
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېټانیا د پوز لوی درستیز پاتریک کارتر د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو له جوړولو ملاتړ کړی دی. ایکسپریس ټریبیون خبرونې راپور ورکړی چې پاتریک کارتر د تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان رول ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو جوړولو سره به د سرحدي سیمو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. پاکستان تیر کال د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو په جوړولو پیل وکړ او ویل چې په دې کار سره غواړي دواړو هیوادونو ته د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو افغان حکومت د پاکستان په دغه اقدام کلک انتقادونه وکړل او ویل چې دغه کار د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د دښنه او بلوالی لامل ګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال امیر خان یار هم وایي د پاکستان لخوا د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مونیو جوړول سم کار نه ده او برېټانیا چارواکي د خپلو ګټو په خاطر دغه کار ملاتړ کوي.
دې مخالفه چې ډیورن لاین باندې دی یو مونیو جوړ شي چې هغه د زمنګ د خلکو ترمنځ یو دیوال یا یو ممانعت پیدا کی خارجان د افغانستان او د پاکستان د منافع غم نه دی وړي. هغه په دغه مسایلو کې خپل منافع لري نو ځکه دا شی اظهارات کوي. پاکستان او افغانستان دا مسایل درک کی.
افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او افغان چارواکو تل دا ویلي چې پاکستان د ډیورن کرخه پوګدو کې د ورخیزو اقداماتو حق نه لري. بلخوا د سیاسي چارو کارپو فیض محمد سلام د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي په اوږدو کې د مونیو جوړولو په برخه کې د برېټانیا ملاتړ ته په اشاره سره وایي چې برېټانیا اوږدمهاله پالیسي لري او په داشندري سره غواړي د خپلو پالیسي او عملي کولو ته زمينه برابر کړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د واصل وصال راپور ته غوغوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکي په عراق او سوریا کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترماتي ورسته د غډلې مشان افغانستان ته انتقال شوه. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د مهال په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او ریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. په دې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایرانی چارواکي په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري ل افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره دي شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې لوی مشران په افغانستان کې نشته بلکې واځي د نوموړي ډلې سرګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یک شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې په نوموړي هیواد کې د داعش ډلې د مشرانو د شتون خبره تش تبلیغات وبلل.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی ده. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو چې نه د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دغه خبرې د ایران د دفاع د وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې لاریشیا ټوډې ورځپاڼې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د داعش ډلې مشران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي دي. امیر حتمی چې په مسکو کې په خپلو دغو تازه سرګندونو کې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو ټینګار یې کړی چې ځینو هیوادونو په عراق او سوریه کې د داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړې او افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه هیواد کې په زرګونه داعش وسلوال موجود دي چې د یو شمیر په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. ځینې وایي چې تر لس زرو پورې دي خو افغان حکومت بیا کم ښودلی دي. داعش ډلې په افغانستان کې په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په دې وروستیو کې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان و ولایتونو ته پراخ شوي دي. دا محل داعش ډلې په عراق کې بشپړه ماتې خوړلې. سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي، خو کله ناکله په دواړو هیوادونو کې په حکومتي ځواکونو چریکي حملې کوي. خو د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پوړیو داعش مشرانو د ځای ځای ګوټي په اړه کره معلومات نشته. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو په اړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي، خو افغان ولسمشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاشکند په کانفرانس کې ویلي وو چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دغه هیواد کې تر 2000 داعش جنګیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري عریض د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګنده بولي او ټینګار کوي که نوموړی هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال سي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت صرف او صرف یو تبلیغاتی جنبه لري دا خبری او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقیم لاسوهنه بولم او ایران باید داسې اعمالو څخه ډډه وکړي.
ښاغلی عریض زیاتوي ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او دغه شان په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د سوری پلازمینه دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وای د سوریه د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ځورونکي راپورونه څیړي او دغه حملې تایید شي روسیه به مسؤوله وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریه د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورد زیاته کړه روسیه چې بشار الاسد د رژیم کلکه ملاتړې ده په بیرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمیر سوریایانو د پنهښه کولو بیخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشیانه حملو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د سوریې یوې یاغي ډلې او نړیوالو مرستندویو ټولنو د شنبې په ورځ د سوریې حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولي دي. سوریه یو اصل امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیره د دغه ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبري اژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریه د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې چې د سپینو خولیو په نوم مشهوره ده هم ادعا کړې چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارو ژغورونکو له لورې په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې ډیر وي. د سوریه دولتي رسنیو بیا هغه راپورونه چې ګواکې د سوریه ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوریه حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې رد کړي دي. د سوریه پوځ او متحدینو یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز محاصره شوې دوما کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل په سیمه کې د درنو وسلو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی.
درنو دوستانو و موریدل چې د سوری پلازمینه دمشق ته نږدې پر یاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. په دغه حملو کې د وژل شویو کسانو په اړه زدو نقیز شمیرې ورکړل شوی. مرستندوی او طبي ډلو د وژل شویو کسانو شمیر د سلویختو او اویاو تنو ترمنځ خودلې، خو دغه شمیرې تر اوسه په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. اوس هم آیا کله مو تصور کړی چې لزمکی وروسته به په فضا کې هوټل جوړیږي؟ اوس یو بهرنی وګړی غواړي چې همدا کار وکړي. دې هوټل ته تک او پکې وش پکول میلیونونه ډالر لګه غواړي. نورحال عصمت سروان درکوي.
یو سٹارټ اپ غواړي چې تر 2022 پورې په فضا کې هوټل جوړ کړي. د دې فضایي هوټل د 12 شپو کرایه او د لارې لګښت 9.5 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی دی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د نړۍ شتمن سیلانیان د دغه فضایي هوټل میلمانه شي. اورین سپان سٹارټ اپ ویلی دی چې د آرو سټیشن په نوم خپل فضایي تمځای به د 2021 په پای کې پرانیزي او په 2022 کې به د دې هوټل دروازې د میلمنو پر مخ پرانستل شي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس فرانک بانکر وایي دوی په فضا کې د لومړني لوکس هوټل د 12 شپو لپاره 9.5 میلیون ډالر ټاکلي چې دا پیسې تر هغو لږ دي چې په خوا به د فضایي سفرونو لپاره په پام کې نیول کېدي. له 2000 لومړي څخه تر 2009 پورې په مجموع کې وو تنو فضایي تمځي ته سفر کړی دی. دوی د هر سفر لپاره له 6 میلیونه تر 40 میلیون ډالرو پورې پرې کړي دي. ښاغلی بانکر وایي اوس ټکنالوژي او نوښتونو د فضایي تمځیو امکانات زیات کړي دي.
ترن دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ری وخت 4:00 او 1:30 دقیقې شو. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو. صالح محمد صالح راغله د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان اجرائیه رئیس وی د ترکیه له صدر اعظم سره نن له دغه هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستنېدو خبرې وکړې. عبدالله نن په کابل کې له بنی علي الدرم سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړې. د ترکیه صدر اعظم نن د کابل او انقره ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د بحث لپاره کابل ته تللې. په کندهار ښار کې نن فعالانو د سولې یا تحسن خیمه ودروله. دا به اصل کې چې تر دې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم د سولې پرلات یا تحسن پیل شوی وو. افغان پوځي چارواکي وایي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي حملو کې تر شلو ډیر تروریستان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې تر لاسو د زیاتو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. بل خو د سرپل ولایت امنیتي چارواکو د شپږو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل شوي چې درې تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لیزر لرونکو وسلو استفاده کړې ده. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د تازه مورد په اړه راپورونه په دقت څاري. په دې حمله کې له 40 تر 70 پورې د کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی دی. په هنګری کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. دا ټاکنې به د دغه هیواد اوسنی شیړ صدر اعظم ویکتور اوربان ځواک معلوم کړي. او په جرمني کې تحقیق کوونکي وایي هڅه کوي دا معلومه کړي چې یوه 48 کلن سړی ولی پرون په غربي ښار مانستر کې د خلکو پر ډلې خپل موټر ور برابر کړ. په هغه پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان په ډزو وژلی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نوی رئیس وایي په کورنۍ او نړیواله کچه افغان لوبغاړو ته د سیالیو لپاره د زمینې برابرولو په کاري لومړیتوبونو کې دي. حفیظ ولی رحیمی د پنځشنبې په ورځ د اولمپیک ملي کمیټې د انتخاباتو له ګټلو وروسته نن رسمن د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه خپلې چارې پیل کړې. نوموړي ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره به پوره هلې ځلې کوي او حق په حق تر رسوي. خغل رحیمی چې د افغانستان د بدني روزنې رئیس هم دی وایي د ورزش قانوني کېدل نړیوالو سیالیو ته د کوربتوب زمینه برابرول په ملي او نړیواله کچه سیالیو ته د امکاناتو برابرول هغه موارد دي چې باید ورته کار وشي. نثار احمد عبدالرحیم زید د تکواندو په نړیوالو ټاکنیزو سیالیو کې په 2 بریاوو او 1 ماتې سره د ځوانانو نړیوالو اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړه. خغلی عبدالرحیم زید په 3 کیلوګرام وزن کې د خپلو سیالانو په وړاندې لوبه وکړه او وتوانید چې د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لار ومومي. خو په دغه پړاو کې لوبه خپل ایرانی سیال محمد خانی ته 9-6 په وړاندې بایلو ده. دغه سیالۍ د تونس په هلمماتات ښار کې ترسره شوې چې پکې د 111 هیوادونو نه 438 لوبغاړو ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې د ځوانانو د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 206 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره په ارجنټاین کې ترسره کیږي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګز لوبډلې ممبئی انډینز لوبډلې ته په 1 وکټه ماتې ورکړه. ممبئی انډینز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د سلورو وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د 115 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د چنای سپر کینګز لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي اوور کې پوره کړ او لوبې د 2 وکټې په توپیر سره وګټله. ډیوین براو چې په 150 توپونه یې د چنای لوبډلې لپاره 88 چټکې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ورزشي خبرونو پای.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه محمد واصل وصال اوڑان دیکھل اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کې ودو رکو شو او ځانو خبرونه نشر ته چمتو دي د په شریکا اورول ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو پوخانی سیمنصب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دند پر مهال ټپی اوس معلول دی، د معلولیت اسناد په لاس لري، خصوصا کله کېږي چې حقوق پاتې دي. دا ستونزه مې د فاریاب ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تورجان او ورپسې به د فاریاب ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
اورور نن د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم تورجان دی، د پاریاب د ولایت غورماشت ولسوالۍ څخه.
ستونزه د سده؟
زه یو مایوب یم، تقریبا په 1300 نوې کې ما اسناد جوړ کړی و، هغه درې میاشتې څلور میاشتې خو حقوق یو تر نه کې د 1300 څلور نوې 1000 افغانۍ ما ته راکړه. برحال هغه چې دغه دوری سر رشوات از روپی 500 روپی هر ځای ځم را تخصیص کړی پر هغه سر بیا را باندې کارت جوړ کړی دا ما شاده او مللونو
ولایت کې دا کارت جوړ کړو.
وو هغه ولایت کې دا پاریا په ولایت کې 200 روپی راکړي دا 500 نه دی پیسې دغه د خاصه را سوال سره ول ما شرطه ول کیږي.
دا ډیر زره د کوم کال درکړي؟
دا 1300 نه وی.
ټولې د شو کې دی چې ډیر زره درکړي؟
باید 15 روپۍ خو د معلول د 15 مایور د 15 روپۍ دی.
او دې ډیر زره درکې په سلور نویم کال کې؟
وکه کدی زره کلا زره کښل به هڅه چې وای هغه مشته مله منو مله مدا او چې کنه ته راکړه راته و چې ورور دا کدی زره روپۍ دی بالا ته یک نه لري او بالا مزون دوری په سرګردانم دا کوم څنګه نه وي دا 15 زره او الله کړی درخواست را سوا سره شپته زره حواله کړې ول ورزه مرزا کمپیوټر ته ورکو بانک کې استو شهرت بانک استو یا خپل پیسې واخلې. څو واره بانک ته ولاړو هغه را ته وویل چې نه دی حواله. دا چې واره د ولد شپږ نه دی حواله کړې دا مو د شپږ نه دی درخواست یې ورکړې. آباد هغه د شپږ نه دی درخواست چې موږ ورکړې دا ته چې اوس ورزه یو شل شپې تاسو د بانک خبر واخلې. وارونو بانک بانک راتو چې دغه نست حواله نه درا کړی دا کمیشن کاران لري هر ولسوالۍ کې دوه نفر درې نفر کمیشن کاران لري دغه مایوبینه 15 نفر شپته نفر کارتونه یو نفر خلل ته ورزي او حواله کوي او دا یو تعداد د شپږ نوي د اخیستې یو تعداد نه دی اخیستې موږ کمیشن ورنه کوي لزر روپۍ کمیشن غاړي بچوال سوال تر اته وای وای بره درادم پولیس
دیر له 15 نوی کې دم نه دی اخستیا او شپږ نوی کې دم نه دی اخستیا
فقط د دیر له 100 نوی دا درو نوی دا مجرا کړی د 100 نوی دا دیر زره کړی د 15 نوی دا یس مجرا کړی د 10 نوی دا نه مجرا کړی. عزیزی بانک کارت غاړي هغه دغه لمبر غاړي لمبر درکوم د مالولیت کارت لمبر غاړي هغه درکوم کچېری چې زموږ تاسو نه تاوان وو موږ په لاس ناتک ملو او که تاوان نه و نو دا خو پر دغه رقم باندې جپاز موږ ته رسېده.
په ولایت کې خو به د مشاهدانو کوم دفتر وي، ریاست یا مدیریت به یې وي، هغو ته مراجعه کړې هغه څه وایي؟
دغه خپله د شهیدانو ریاست شته، مدیریت یې شته، چې ورسو بس راته وایي چې بوره پل نیس دا موږ نوکې غلمغل ورسره کې چې وډوره ول دغه والے والی ته مونږ پرې چې والی ته ورس خپل مشکل ورته چې ورور مشتد د فاریاب مایوب د 15 نوی داخلي یا د 14 نوی داخلي د ازمر د اول نه راکول کیږي.
یعنی ته دا سوي چې د نور ولسوالیو دغه معلولینو خپل حقوق اغست په 15 نوی کال کې مغستی او 14 نوی کال کې مغستی
یا هغه څه هم نه دی په هغه کې هم هغه چا چې کمیشن نه ورکړی چې به هم خامخا پاتې وي ولی به پاتې د دولت کار موږ ته معلوم دی موږ منصبداري کړې ده عسکري مو کړې ده معلمي مو کړې ده هر شی مو کړی دی یعنی دای خو نه دي سوي چې د شپږ نوي د هم رامې کې د اووه نوي د 15 نوي د هم رامې کې د څلور نوي د هم رامې کې یو قناعت هم رامې کې جواب هم رامې کې پښتانه هم راڅونه کې
ته په څه شي کې معلول شوې وظیفه دې سوه
د اردو سره منصب ما معلول سوم استادونه مګر ته تکمیل کړه هغه هغه چا پر غوږ باندې ونه نیوله نور عالم دلته فاریاب ته فاریاب دلته چې وراله خپل استادونه مسره زمون د لکه جوړ کده یو معلوم دغه په صفات باندې د معلول دغه زموږ حقوق دغه سوی
خا دغه دونیم کال کې چې تا د حقوق نه دی اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړی ته
ته باور پختا وکړه تا دای ما بین ستاسو لاسونه نه لري پښې نه لري سترګې نه لري چې ورته ورته ودرېږي خو ګرځي ما ان ولیدې د اردو سره منصب دي او ما ان ولیدې او د ماستان ډوډۍ نه لري د ورځ د سړک پر غاړه باندې ناش وې چې لاس مش کړی دغه د وښ کړی یعنی مش خو لا و دغه تل نه رسیدلی دا د قدر د چې خپل یو د دې خو د دې خو لاس مېده مېده کار کوم هغه روزمره خرڅ یا باسم یا سکردار سم دغه شو وخت راغلی اته تنه کول موږ په اته تنه کول کې یو فاوریجی اسیست شو لکړی مو دې به غرو به دغه مخوړل دي
تاسو کار چیرې باندې چې مونږ هغه ورغان سره خبرې وکړو
تاسو کولای شئ چې د عزیزی بانګ پښتنه د ازما د دغه کارت د کارت نمبر پښتنه کې چې دغه تورجام کار چې تاسو ورکړی دی په دې کې څه مشکل شته کولای شي چې د شهدا او معلولینو دراسات پښتنه وکړي د کارت د لمبر ورکړي چې په دې کار کې څه مشکل شته
دا پښتنه به موږ ته یوازې او کوستا په شان نور معلولین هم شته
ما په شان په سوو سوو معلولین شته چې بس خاصې څوک نه کوي ځکه څوک نه اوري نو د دې د پاره ګرځي د سزا شتم دی که زوړ څه مدرسات پر خلکشن یا د مدیریت پر خلکشن یا په شارباغ کې کښېنم په سوو سوو معلولین به خامخا چې ویني هڅه سوی وي ګرده به راشي زما په همزغې به یې
د انصاف پلټه کې
د دستون زما د فاریاب د والی لوایاند خاغلی احمد جاوید بیدار سره شریک کړه. خاغلی بیدار، د فاریاب له ولایت د تورجان په نامه یو معلول سیمانسب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دندې په جریان کې ټپي او بیا معلول شوی، قانوني اسناد هم لري خو له سو کلونو راهیسې حقوق پاتې دي. په دې برخه کې ستاسو نظر غواړو.
در فاریاب حدود بیشتر از 10,000 معلول و شهید بوده باشه که اسناد آماده کردن و این حق مسلمشان است.
با فریاب ولایت که چه بند لس زره معلولین و شهیدان و وارسین شته چه اسناد یه تیار کردی او دای حق ده چه حقوق واخلی، خو کل کل د پیسو د کموالی لامل پا دغی پروسه که زن را منسته کیگی. مونگ دا موضوع پا خاطر ده هم لاروندو ادارو سر شریکه کرده پا دورستوی که یوان دازه پیسی را غلی دی رو وخیسته لی خو یو شمیر پاتی شو پاتی کسان به هم
خاغلی بیدار، دغه معلول وای چې دوه نیم کاله وشول چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو حقوق یې ترلاسه کړي نه دي.
یک تعداد کسایی است که از 95 هم مانده، از 96 هم مانده، باز هم برمیگردیم بالا، یعنی مشکل تخصیص و پیسه و بودجه و یکم.
ځین شته چې د 15 او 16 حقوقي پاتې دي، بیا هم د بودیجې مسله د خوښمیر معلولینو چې اسناد یې بانکي ستونزې لرلې، ځکه دغه پروسه لنیمګړتیاو سره مخ شوه. کله چې بودیجه راورسیږي مستقیما بانک ته ځي او له بانک یې اخلي.
بیدار صاحب دا هم وایي چې ځینې کسان چې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي کار یې زر خلاصیږي، خو زه چې پیسې نه لرم کار مې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې کیږي.
روی همین موضوع تلاش ما هم به همین بوده که سیستم که بانکی سازی ساختیم به خاطر جلوگیری از
په همدې موضوع خبرې کوو. بانکي سیستم په دې هدف جوړ شوی چې د فساد مخه ونیول شي. موږ هڅه کوو چې په دې پروسه کې د فساد او د کمیشن کارانو مخه ونیسو.
ښاغلی بیدار، که دغه معلول تاسې ته مراجعه وکړي، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
دروازه ولایت برای نه تنها معلولین و ورثه شهدا در مجموع ساکنین ولایت فاریاب باز است. اینا هر مشکلی که دارن
دو ولایت دروازه یوازې د معلولینو پر مخ نه، بلکې د فاریاب ولایت د ټولو اوسیدونکو پر مخ خلاصه ده. د چهره ستونزه لري، موږ ته د مراجعه وکړي چې ستونزه یې حل کړو.
مشکل از نو رسیدګي صورت بگیرد.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د فاریاب له ولایته د تورجان په نامه یو معلول وویل چې د معلولیت قانوني اسناد لري، خو دوه نیم کاله کیږي چې حقوق پاتې دي. او د فاریاب ولایت د والی ویاند احمد جاوید بیدار وویل چې دغه معلول د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا ونی د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو دوست هغه پیغام خبروم چې په لیکلې بڼه یې موږ ته د ایمیل له لارې راستولی دی. دا ایمیل د اسلام خان په نوم را رسېدلی دی. دغه کس له 15 کلونو راهیسې په خپلې کورنۍ یعنې مېرمنې او لور پسې ګرځي. دی د مېرمنې نوم خالده یادوي چې د پلار نوم یې عبدالحبیب دی. اسلام خان د خپلې لور نوم فضیلت یادوي چې په 1990 کال کې په مسکو کې زیږېدلې ده. دغه کس له ازادي راډیو څخه غوښتي دي چې د ده د کورنۍ په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. هغوی کورنۍ ته د ده د مړینې درواغ خبر ورکړل سوی و، او په وینا د ځینو رسنیو له لارې د اعلانونو د خپرولو له لارې دومره خبر سوی چې کورنۍ یې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېږي. نو دا د ګرانه دوسته، موږ هم ستاسو پیغام ولوست. که چیرې دوستان په دې اړه معلومات ولري، نو کولی سي د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام او د ټلیفون شمیره پرېږدي. نورو دوستانو ته ورځو چې وایي په خپلو سیمو کې د هغو کسانو په اړه معلومات لري چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي.
خپرونه ته خپل سلام پرېږدم. زه مسافر تر اخیر کوچای، او یو اوریدونکی د موږ سره ورک که د دې په هکله څوک معلومات غواړي. عزیز رحمان د عبدالرحمن زوی او د حاجي محمد نور ملاسپی او د حاجي میری او د قاری عبدالستار راره او د خلیل رحمان او د نور رحمان او د علي رحمان ورور. که په دغه هکله باندې څوک معلومات غواړي، نو ما ته په دغو شمارو باندې زنګ ووایي. د جرګوزر د کلي ده، د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له میدان یوای نه لاندې. د ما خپله شماره ده 0 8 4 4 4 9 8 نورم وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بج محمد د هلمند ولایت من تعالی وکړم. تاسو دغه پیغام ته د محترم وروره دلته په اوله اونۍ کې یو ځوا یو محترم ورور پیغام پرېښی و. متاسفانه چې دغه پیغام ما نه دی اورېدلی. نو ده ویلي وه چې د احسان الله په نامه باندې دی یو یو ځوان دی، یو زلمی دی چې موږ سره پیدا شوی دی. نو دی وایي چې زه د ملاد زما د ښوونځي یم او د احسان الله په نامه نومېږي. نو د ده ټلیفون شماره ما نه ده ثبت کړې. تاسو څخه هیله کوئ، هیله کول کېږي چې محتمل شته یا دغه پیغام نه را وګرځي. تاسو په ارشیف کې کېدای شي موجود وي اوس الان هم. او بل دا ده که چېرې هغه دغه هم نه کېږي، ارشیف کې موجود نه وي، نو زموږ پیغام نه شي. هغه ورور که چېرې زموږ دا خبره واوري، نو موږ ته د نمبر زنګ ووهي. زه اوس خپل نمبر بیانوم: شپږ څلور پنځه څلور یو پنځه درې صفر شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه شپږ څلور پنځه څلور او یو پنځه او درې صفر دغه د احسان الله په نامه کلی دا زما کاکا زوی دی د اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی د اووه کالو چې ورک شوی دی
دا زادې ته دا پیغام وړاندې کوم د پیشو ولسوالۍ چې اسحاق زنګ والی وو لرم الله راز محمد اخوند له ده سره وو بیا یې ویلو له ما سره ده که څوک خپلوان یې ما ته د دې شماره زنګ ووهي بیا د دې شماره بنده وه اوس که دی دا پیغام واوري ټول نمبرو ته ما ته زنګ ووهي صفر اووه 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 څلور نه شپږ نه پنځه پنځه دا پیسې خپله ورځه خره باندې مې دي د نمبرو ما ته زنګ ووهي به د ته په نمبرو ما زنګ واله هغه چې زه نمبر بند بند وو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مجول وسالۍ څخه د پیغام سلطونې شمېرې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو د خالص زوی دي څوارلس کاله مخته د کندهار ولایت د خاطریز ولسوالۍ د شاه هغه په زیارت کې نادرکه شوی دی. د ده نوم د احسان الله چې په لالي مشهوره د پلار د اخوند اوس یو نفر دا د پیغام سلطونې شمېرې ته یو ټلیفون کړی و چې دغه هلک دلته په کندهار ولایت کې په یو هوټل کې کار کوي. د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسئ. صفر اووه یا اووه بیا صفر دوه نه څلور دوه څلور شپږ یو نمبر یوازې بیا تکراروم. صفر اووه بیا اووه صفر نهویش دوهڅلوېښت شپږڅلوېښت. وسلام ډېر په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوا یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.
دوستان اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام باندې کیلی. زه عبدالحلیم د جلال آباد د شپږمې ناحیې نه ما ټلیفون کړی ده. زما د رحمت الله په نامه باندې زوی تقریبا شپږو میاشتې کېږي چې نادرکه ده. دوستانو ته هغه ما ته چا ته معلومات وي نو په دې اړه کې تماس ونیسي. صفر شپږ اویا پنځه پنځوس اته ویشت نه ویشت پنځه. بل اړیکه صفر شپږ اویا څلور سوه اویا اووه دېرش اویا. وسلام.
بلیا السلام علیکم. دا پر د ولادت په کوادو لسلی د شګی د چم سستای سره اړ کني ولز ما ورور د سن لا پنا ما د چیر کال د روزې په دریم ورځ د کور نظر کسو ک ارو ورور د پاک معلومات لري د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی د وډونه د هاره ولا کوم حسین مته ولا محمد اسا او ما ته په دغه شماره زنګو صفر و صفر صفر څلور دوا دوا څلور څلور.
بل السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه تاسو سره ټلیفون کولی کوم. ما یو انډیوال دی د میرجام نامه د درې میاشتې کېږي په هلمند ته تللی و. هلته ورک دی چې څوک په هکله معلومات لري یا دې زما غږ اوري و دغه نمبر ته دې زنګ ووهي صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه اووه شپته. وسلام. احترام. نوم یې میرجام دی د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ د سرحده کې لیکلي دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرنداد د کندهار ولایت اروندا ولسوالۍ څخه نړۍ ته نیولې ده. زما د ماما زوی شپاړس اوولس کاله رئیس نه دراکه دی. هر مسلمان ورور ته معلومات وي. نوم یې محمود لا دی د هلمند ولایت. د اوسیدون کې دی او د سنگین ولسوالۍ د سرداګۍ د کلی هر مسلمان رو ته کې معلومات وي نو ته یې په داسې مارا معلومات راکړي څلور اچا پنځه دېر اته سوه شپاړس مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد ابراهیم د فراه د ولایت د بقواد ولسوالۍ د ګورګان د کلي څخه دا خبره سره کوم چې زما مړی ورور د سلیمان په نامه د حاجي فضل محمد زوی د پنځه دېرش کاله په اخوا شورویانو په دوران کې ورک دی. که چیرې ستاسو سره یا معلومات وي یا یو بل څوک معلومات ولري یا چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو کشر ورور تقریبا د دوه کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې احمد نذیر دی. نو چې هر څوک به دغه اکثره معلومات لري د کندهار ښار ته د کا په بانه سره تللی وو، نو موږ ته هېڅ اوال یې موږ ته نه کېږي چې به یا چیرې دی یا د چا سره اخته دی. نو موږ وایو چې هر څوک ان به لري موږ په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ته 0 1 0 0 5 2 1 1. نو هر څوک په دغه اکله موږ ته معلومات راکړي لس زره افغانۍ شمېر کول کېږي او چې هر څه مصرف یې به کړي هغه مصرف یې زه ورکوم. ازادي راډیو څخه مننه چې موږ چغه منسکري خدای پامان.
السلام علیکم. زه مناب سنگ سلام زوی رنگنی ولایت یاد کې لسری شبدین کله شوم ته ما یو تر ده مومن په نامو د ان کله کې چې ایران لور تللی ده او له کور نه درک کړه کله چې سیا د ما غږ دی خپل دی ای چې نو مو کرا وړي موږ دې څه شان یو او لا دې راځو داخله کوو خو ظلم پیغام ما پیغام نشکور او ازادي راځو نو نشه کولای په داسې شي چې ما غوښتل چې خپل لري د کوم ملګري لري چې په دې غش مړه زنګ وایي چې پر شپه دا ویا په څول وی په لور سوا ویا نو نو څه سلام به احترام.
بریا. السلام علیکم. زه حکمت الله زابر ولایت صفا ولسوالۍ اوسېدونکم. زما یو ورور دی تقریبا 15 کاله په شاو خاکی عمر لري د دې میاشتې ولله سره د کې شو د کور نه درک شوی دی چې کوم مسلمان وروته په اړه معلومات چې د غلم بس د زنګ وې سی پر اویا لیواتیا ولس دروش پته څنګه بلش نره سی پر اویا شپوش پنځوس دروش سرویش سرلوراتیا څنګه او د دې نه مغاولې دی او دا خبره چې زموږ ټلیفونونه د ورځې د لسو بجو سره بیا در دوه بجو پر فعالی ار مسلمان دور تک من ما چی پر دیشن را دی زنگو ای وسا.
السلام علیکم. قدر را افشو پیچه زنگو خیو چی زنوش تر به احسان الله پا نامه بندی یو زوان دی پیدا سوی دی دیوه ما پیدا کردی چی در سلور کالو وست ما سر را سر دی نو دا پیغام نمبر دی ندی دا سیدی ندی ویلی سال سخمیش را دادش دا ما پیغام نشدی کدې چې خپل زما زغوري احسان الله او یا هم د غسړي چې دا پیغام پرې شي دي دا زما زغوري یا زما په داش نه رنګ وي او یا د هم څه د دې راځي ته زنګ وي پیغام دې پیل دي دا ویل و چې زه د هغه نفر نه نیز د احسان الله په نامه باندې د سار نه می او نن د لامه ده دا ښه خو نه نیز نو تاسو ښه هله دا کوو چې څه زموږ دغه ټلیفوني پیغام نشر کی دا خپل شمیره د بیانون صفر و او چې لور شپته او دا غالي 1501 1510.
زه دا پیغام پردم د ازادي رادیو ته. زه سید ولی د نغالي د ولسوالۍ بیرمن د ولایت د نغالي د ولسوالۍ ته پیغام پردم د ازادي رادیو ته. دا یو پرېس چې د کارځ د دوم کال سره دغه په ولسوالۍ کې ورښوې دي د اخري ولسوالۍ کې ورښوې دي پیغام د ازادي رادیو ته پرېښې دي چې زه د کندهار په ولایت کې په هوټل کې یم. تو دغه لمبر که لمبر نه کړی شي دغه لمبر زه پرې دم باید په دغه لمشاره جنگ وي که پر و تلور نه شپږ یو یو تلور درې درې بیا بیا لمبر دی صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه سوه یوولس څلور سوه درې دېرش وسلام.
د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.